کورنۍ د لمر او بیتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی لړمانانی
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمند دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکي او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټرۍ نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې لمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله د رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنې ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې قیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې قیمتونو ته به هم برابر شي.
د یادونه ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو ان ډی پی د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 3 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول، او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. میکرلیف مرستندوی سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دشمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان هودلې دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وای چې د شاوخوا 10 ورځو په تیرېدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وای چې لا هم سرپناه، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وای چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی، او د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوي خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وړاندې رنګ ده غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ، او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. پلکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده چې کېدلې ده چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش کو مکمل ختمې کو کنه. نو دا مشکلاتونه ډېر دي ورور، د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو چې بورا دیشونه کې به کومک وشي، په دې چې دا ډېر ضرور ده.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلای صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې روانې دي خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته
وکړي. د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکو ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا موسات راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، اما لا تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال له خبرې کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لاسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اگست 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي، دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټولې پولې او حدود مات کړي دي. هغه تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ایز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان و بلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر ډینی ډانون وویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت ته راولي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډینی ډانون وویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نخښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي.
له خبرونو ور اخوا.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسو. د پای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولی دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپلو مینوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ د دې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت د اوسیدونکو د چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابولسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلود او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش ټلیفون جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د قاموس ته دا خبر راغله چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کې یا عکس ونی واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو او هم کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د دې راهدا پر موضوعات ټولنیز و هغه پارت کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې و پر ما او باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سي آیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم راوځي ودرېږي.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خاله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسول چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې دی په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي سوي. خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خبرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي ملما کې د سيو کس ملما دی چې په خپل ژوند کې بیلا بیل کارونه تجربه کړی دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخي بیا بل تتللی، خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانی مخکې څه کارونه کړی دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو ده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې ورم چې قدرت الله څوک دی، د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دي، هله چې روغ او جوړ به وي، د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسوالۍ اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایس؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له ولاسم پاریخ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوست ولایت پانتون ته مې امتحان ورکړه. هلته زما د خوښې پانځی ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځی ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړه. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځی وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چرته لوستې؟ مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستې ده.
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه و، اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سینټر په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټ کې لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رشته متفاوتې دي، ښه زه ډېر وروسته پرې باندې بحث کوم. درته نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه، کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده، زما نه خوښېده، هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوسته وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ ښکلتیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمرې څخه تر دریمې نمرې، هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد هم ډیر وروسته راغلل. نو دریمه نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي هم دې کوم. خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد په جله ما پرچه خوښته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مزامین نه و کنه، پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه او د ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مزامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب چې کوم مزامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کیږي مثلا تاریخ جغرافیا مدنی زده کړه حرفا او د نور جیولوجی دغه برخې هلته موجوده نه وي نو د څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسه او استاد ته به مې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جانوال لمروي کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیدا اس دبال بندل کتابونه راکړي وو دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ځی کې ما خپل وستلی و دا کنه دا تاسو ته نو د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزې مشکلات په اساس معنی یو دوه درې کال پاتې شو درس د قرآن ستونزې په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه بخي زیاته و بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته ماده کې په دې ټولو کې زه زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله
نقل مکوبیا
د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بخي راته متفاوت برېښېده بخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوسته شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیمرا کچ ټول یو ځای کېنې د پرچا
ښه یعنی ما اوس هم د پوښتنې کوله چې نقل مو کوو که نه
دغه وخت کې دغه یو الماني ژبه چې هدې کې به مو نقل کولو نور یې دغه خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کې لالیا کوم د لالیې ستونزې مشکلات په مالي ادارې سره زیات شریکول که نه په افغانستان کې داسې یو بته د ته چې چاته یو ستونزه مشکل ورخایې که نه یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کې بل د بل چا حق خوري که نه نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه یا به که جوړه وه د دوی به یو هدف وو مطلب وو زما به یو هدف وو مطلب وو
د الماني ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
والا څه درته وایم دغه سي کم خو زین زور راولم شاید ځینې خروپی مثلا لکه حساب ترې واندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی ده او یو دوه درې ټکي کم دغه سي پاتې وي نور خو په هغه وخت کې علاقم نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو او الماني ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سي کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت تېر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات وو خروپ یو ډول وي که نه د غالبه باتوري خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول و لکه ا با څ د ګ ه یود که نه نو دا به زموږ لپاره بیخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کې د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه نو په یو سمستر کې موږ صرف د الفا با توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې الماني ژبه په کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د الماني لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته هم الماني که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو د رشتہ چې واز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا زپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې وو سول انجینری وکړ ته پی سی ډی پر اکړی و نو بیا سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ولسمه پرې شوم ما مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزه مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفټر را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیاتو ته کنیم شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شوق دې همدا حقوق او سیاسي علوم و
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خوښې وړ مثلا سری بسونه راټیګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل نو خوند او علاقه یې ډېره راکوله چې ترسو دغه برخه ولوستم او ولوارم نو هغه کې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او درېیم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آمادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاري پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې راکول فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې خو دوه رشتې دي تاسې کومه ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه فارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضا او سرنوالي او یوه برخه ادارا او ډیپلوماسي وزمکه پانتون کې دغه رشته چې وسار نه باړوي خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو لپاره دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په عموم کې په شزاید پانتون کې په مخ کې به عموم کې د حقوق نه فارغ شو نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او سرنوالي کې به یې هم کولی شو ادارا او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پانتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مور کوو په وخت کې مې ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي دغه ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو تحصیل مخې نه واله فارغ
وخت کې چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړه وته وو نو زه اتم نام سین ته ورسیدم نو اتم او نام سین کې تبي دا خبره ده سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پیشات یې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې مې زړه نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي نو زما پلار یوازې و دی خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کوله خو هغه زما ناوس او ضمیر نه معنل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشري
مشکلاتو ده
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه مې ترانه کېدو هیله و امید دغه وچا غا ټول درسونه وای خدای ته نو وای نو کزب تکلیف شم نو تقریبا یو درې کالا لښ بل کور لاړم او بیا بلا بل ډول مثلا کارونه می وکړل مزدوري می وکړه چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو وکړ چې ما زبوت کوی دم چې زه اوس کولای شم درس هم وایم کورنۍ مې یوه حرکت ته برابره کړه نو بیرته بیا راغلم درس نه پیل کړل هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په ایستلو زما هیله او خواهشات بیخي لوړ شوي وي ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ پلاړو زما د فانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هفته شته وغورځول یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زبید پیسې وګټم زبید یو کار وکړم زبید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرې وي چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی بې اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظره او په مات زړه لاړم ځکه ماته کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې چې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزه فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی و نو هغه به زه به ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپلو او چپلیو دوکان و چې زه هم زما یو بلانډیوالو د سره شریک و زه زما ورځ دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې را شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې خو کارونه مې بېخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې مې تخلص هم قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نور ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نشم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړه بیا د فانتون وا خو لاړم استاذ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو سی ښوونځي کې استاذ شمه هلته مې استاذي کوله مضامین تدریسول تر یو وخته استاذ وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سرته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغه سې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس مرخه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینو علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښی وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه شی دا چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه دغه وي چې زویه ته باید دې پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي. خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د انکران ته قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځ ته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، ته هر برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورېپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماستری او دکتوری لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري. نو که ته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته. خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورمات کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې ډېره مهمه ده، د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما. ماته د میاشتې یو $50 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي استثناات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت هم دغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چا سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند کورونه چي ځان ته یو تکلیف برابر کوم. مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه بده باندې قناعت کوم، زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم برابرې کوم، تر څو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم. او هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم، ځان د طرف رخصتي واخلم، زړه مې وکار کوم، زړه مې وکار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خو له تا نه کار غواړي، د کار په بدل کې کار معاشته کې. نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت چې د بل لاس لاندې کوي. او یوه بله مشوره چې ډېره مهمه ده، هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي، فواید یې په نشت حساب دي.
بالکل، دومره کارونه به چې کړي یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړه چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه، لکه یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای، دا خو سید سور نه نیسي. بس یو خاطره یو تجربه کوي.
خاطرې خو افغانستان د ټولو خاطرې خاطرې دي. کنه یو ورځ کورس کې ناستم، نو ما زه دغه استاد مې ملګری و انډیوال مې راپورته کړې چې ژورنالیزم ورشي او خاطره ووایم چې په جمهوریت کې درباندې تېروي که نه. نو هغه وخت کې زما سترګې راډکې شوې جمهوریت کې، خو نو دغسې چې ښې خاطرې ډېرې کمې پیدا کېدې. بیا په دغسې فیلډ کې لکه زه چې ما پهڅه په کې کار کوله، ځکه هلته اتمان بام چودن او ورکشوپ لکه ښه بلې خاطرې وي. خو یو داسې خاطره چې زه راغلم تازه رسنیز ډګر کې مې کار پیل کړ، نو دلته ځینې مثلا دغسې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ، نو هغې ته دا ممکنه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني. ښه، نو زموږ یو انډیوال وو، هغې ته مکې په لاس ورغله، خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته. نو دته د لیدی پوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه، کومنټری وکړه. دغه د کرکټ لوبه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه، خو دا چې ما کې ته کښېنست نو ډېر احساساتي شو. نو دلته په زه یو عامه اصطلاح وه، نو ووایم خو سوا خو دې باندې پوهېږي که نه. نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله، نو دی په احساساتو کې وایي چې بال پر لوګ روان دی. دغه داګ موږ ځمکې ته وایو ښه، او بیخي سیمه ییزه لهجه ده. او بیټسمین شاټ والا او بال پټو کراون بیخي زه یم ډېر وارخطا کړم، کې زیات وخندل. په رسنیز ډګر کې زه نه وایم راغلم، زما لپاره بیخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې ته تېر شوی دی. خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره ووایم، زه کوم فیلډ کې وسخته یم، دا فیلډ زما دپاره خوندور دی، خوښېږي مې، غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده، ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي، یو برخه پرېږدي او چې ارمان یې ونه کړي، دا ډېره ښه ده. ځکه چې که تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي، ځکه تللی ده. مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه، وخت پرېښود، خبرې دې وکړې.